ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سر ټکی نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. هم نن د بلوچستان په خوزدار سیمه کې یو سینیئر صحافي په بمی چاودنه کې وژل شوی. د پاکستان ګلګت بلتستان سیمه کې د بس غورځېدلو یو پیښه کې شل کسان مړه شوي او یو ویشت نور ژوبل دي. د امریکا خارجه وزارت وایاند ویلي پاکستان د خپل اقتصادي ثبات لپاره د آی ایم ایف نه د پور ترلاسه کولو لپاره تړون کړي او امریکا د پاکستان د کوټلي ګامونو ملاتړ کوي. او د امریکا صدارتي زغل کې شامل د ریپبلیکن ګوند کاندید او پخوانی صدر ډونالد ټرمپ ویلي که دی وار منتخب شو نو مسلمان اکثریتي ملکونو څخه امریکا ته پر راتګ به بندیز په لومړۍ ورځ بیرته پر ځای کوي. قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم لرو، موږ سره اوسئ.
سلام شه زایم شفاخه من دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 مې د میاشتې درېم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنې مې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوتا د پاکستان د انتظام لاندې ګلګت بلتستان په چلاس سیمه کې د مسافرو یو بس ژورې کندې ته غورځېدلې. د ګلګت حکومتي وایان فیض الله فراق وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دي چې د راولپنډی نه ګلګت روان بس نن سهار په نیمه بجې په چلاس علاقه کې ژورې کندې ته غورځېدلې چې پکې شل کسان مړه او یو ویشت نور ژوبل شوي دي. په دغې د پوره تفصیل لپاره زموږ د ډیوا خبریال احسان احمد خان دا وخت موږ سره سکایپ د لارې ملګری دی. ورته کلې کو احسان احمد خان، ستړي مشي مننه. احسان احمد خان صاحب، که تاسو راته د دې پیښې تفصیل لومړی راکړئ.
اشفاق صاحب، داسې ده، دغه ټرافیکي پیښه نن سهار وختي 5:30 بجې د دیامیر چلاس کوم یشوکل سیمه ده، په دغه کې را پیښه شوې وه. او د مسافرو دغه بس یا لارۍ چې د راولپنډی ښار نه د پاکستان روانه وه، د ګلګت بلتستان ګلګت لاروه، کله چې یشوکل سیمې ته ورسېده، په دغه ځای کې ډېر ژورې کندې ته چې نږدې 1500 فوټه ژوره وه د دریای سند په غاړه باندې دغه ځای ته غورځېدلی وو. او د دې بس غورځېدو په نتیجه کې شل تنان مړه شوي، یوویشت نور ټپیان شوي. د ګلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق وایس اف امریکا ډیو سره خبرو ویل چې په سمدستي توګه د ګلګت بلتستان حکومت بیا د دغه جوبل یا د ټپیانو تنانو د ژغورنې لپاره کار روان کړي، خو بیا د ځایي اوسیدونکو په وینا باندې چې سهار وختي څه وخت کې دغه پیښه شوې وه، په دغه وخت باندې په سړک نور موټرې لارۍ هغه نه لیدل کېدلې. یوازینی یو موټر ورپسې چې هغه بیا نورو ځایي خلکو ته خبر وکړو او ځایي خلکو بیا د ژغورنې په کار برخه اخیستې. ټول ځایي خلک د غزای ته راغون شوي وو او د ټپیانو او کوم چې مړه شوي تنان وو د دې جوسې راوخکلې. دغه ډیره ژوره کنده وه، په دې کې درې زنانه هم مړې دي. او دا به هم وایم چې دغه تلونکي تنانو کې په دغه مسافرو لارۍ کې چې کوم تلونکي خلک وو، دا به هم وایم چې په دې کې زیاتره خلک خو د ګلګت بلتستان د بیالبیالو ضلعو یا سیمو سره تړون وو. خو بیا په دې کې د ابټاباد هم یو تن وو، د منصیری دوه تنان وو، دغه شان د راولپنډی په کې درې تنان او د نورو برخو هم وو. دا به هم وایم اشفاق صاحب چې په دا ډول کوم لارۍ وي بسونه غټ، په دې کې دوه قسمه خلک سفر کوي. یو خو هغه وي چې د غټو کمپنیانو لکه په دغه ځای کې چې کوم پروژی دي په هغې کې کار کوونکي خلک یا سیلانیان وي چې هغه په داسې بسونو کې ځي، غټو بسونو کې. خو دویم بیا عام خلک، عام وګړي چې کوم زیاتره په دغه ځای کې یا خو د پوز سره کار کوي یا په نورو پروژو کې کار کوي یا بیا ځایي اوسیدونکي وي چې هغه د راولپنډی یا د پنجاب په نورو برخو کې کار کوي، هغه خلک په دغه کې سفر کوي.
احسان احمد خان صاحب، ستاسو نه زما پوښتنه دا چې دویمه پوښتنه چې د دې بس د غورځېدو علت څه و، څنګه دا پیښه وشوه، وجه څه وه؟
اشفاق صاحب داسې دا د ګلګت بلتستان راوپنډۍ تر منځه که موږ وګورو څلور سوه درې اتیا کیلومتره فاصله ده. دومره اوږده فاصله یو خو د ماهران وایي چې په یوازې سر باندې یو ډرایور که په دغه سړک باندې بس روان ساتي او دمنه کوي یو خو دغه یو علت هم پکې ښودل کیږي. خو د دې نه علاوه بیا دا درې بیالابیل موسمونه په هر وخت کې یعنی په هر میاشت کې دغه موسمونه بدلیږي. که وکتل شي په راولپنډۍ کې یو موسم وي، بیا چې د خیبر پښتونخوا میدانی برخې دي په دغه کې بدل موسم وي، کله چې بیا دغه واورین غرونو ګلیشیرو یا دغه برخو ته دا بس یا لارۍ رسی په دغه ځای کې موسم بدل وي. او بیا د دې لپاره ټوله مهمه خبره چې ماهران وي هغه د بس یا د موټر هر قسمه گاډي چې وي د هغې ټایرونه وي، دغه ټایرس چې وي د ټایرونو دپاره چې کوم ماهران دي هغې وایي چې د میدانی علاقو دپاره یو وي، بیا د واورین یا د شګلن کوم سوکونه وي د هغې دپاره بدل وي. دغه پکې هم یوه وجه ښودل کیږي. درېیمه وجه بیا دا هم ده، ځایي خلک هم وایي چې په دغه ځای کې یو خوا که پروژې روانې دي سړکونه او نور قسمه پروژې، خو بیا د ټریفک دغه ستونزه یعنی د بسونو کوم چې عام خلک وړي دغه بسونه چې وي دا بیا داسې وي چې په دې کې تکنیکی خرابۍ هم موندل کیږي. د دغه کوم بس چې د پیښې ښکار شوی دی څو ورځې وړاندې د دې یو ویډیو راغلی ده چې دا خراب شوی و او بیا مسافر کو شوی دی او دغه ټیله ورته ورکوي. دغه ډول د بسونو خرابۍ هم لیدل کیږي. خو د ټولو لوی وجه چې دا هغه په دومره لوی واټن دومره لوی فاصله په یوازې سر باندې یو ډرایور په دې کې څه هم داسې پېښې رامنځته کیږي. همدغه وجه ده چې په دې سړک باندې په کال کې په درزنونو داسې پېښې کیږي چې په هغې کې دغه لوی بسونه یا لارۍ هم وي، خو بیا نورې موټرې هم اکثره د سړکونو د خرابۍ له وجې کوم چې د کوستان په برخه کې تیر شوی دغه سړک ته دا بیا تر ډیره ځایه پورې خراب دی. او همدغه وجه ده چې بیا بل خوا د بسونو مالکان وایي چې په داسې سړکونو باندې کله هغوی سفر کوي د هغې لارۍ یا موټرې د نړیوال معیار مطابق هغه بیا نشي پاتې کېدی.
احسان احمد خان صاحب، اخیری پوښتنه چې دغه سړک څومره مهم سړک دی او په دې باندې تر اوسه داسې کمې غټې پیښې شوې دي چې هغه د هغې وروستو حکومت په دغې غور نه دی کړی چې ګنې که دومره اهم سړک دی نو ولې په دغې کار نه دی شوی؟
اشفاق صاحب، داسې دا د دغه برخې د ګلګت بلتستان په نوم چې یادول کیږي دا ډیره مهمه ده، ستراتیژیکي توګه د دې ډیره مهمتیا ده. یوه مهمتیا که زه تاسو ته ووایم، د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ کوم سړک دی هغه نږدې 250 کیلومتره هم د ګلګت بلتستان دننه تیریږي. د دې سره سره بیا په دغه ځای کې د دغه منصوبې د لاندې د چین لخوا د سرمایه کارۍ یا بیا د هغې په دغه ځای کې دلچسپي هغه هم لیدل کیږي. بیا ورسره ورسره که وکتل شي په دغه ځای کې ډېرې مهمې پروژې هم دي، لکه د دیامیر باشا بند پروژه چې دغه څو ورځې وړاندې بیا ځینې چینایي انجینران بیا په بیشام سیمه کې هغې باندې ترهګر برید شوی او ځانمرګي برید په نتیجه کې دغلته بیا 15 چینایان وژل شوي او یو پاکستانی ډرایور. د دې سره سره بیا که 2022 کال کې وکتل شي هم د چلاس په سیمه د زئی ترهګری ډلې بیا سړک تړلې او په هغې کې د ګلګت بلتستان د وزیر په شمول ځینې بارني سیلانیان هم وو چې هغه ایسار کړي وو. د بیا د مذاکراتو وروستو هغه سړک پرانستی شو. د دې وړاندې بیا په دغه ځای کې نور هم د په بسونو باندې هم ترهګر بریدونه شوي دي، هم دغه د چلاس دیامیر په سیمه کې یوه مشهوره پیښه ده، بس هغه چې ترهګرو پرې برید کړی و بابو سر نومیزای کی. دغه د ترهګرای پیښو سره سره بیا د سړک مهمتیا دا ویل کیږي چې دا ډیره زیاته پدې ده چې د چین سره په پوله دی، بل خو بیا د هند سره د ګلګت بلتستان پوله دا په پوله باندې ګڼل کیږي. او بیا د دې مهمتیا د دغه سړک لوجه هم د سړک سره سره بیا په دغه ځای کې چې کوم د چین د معدنیاتو په برخه کې د هغي دلچسپي ده هغي په دغه ځای کې دغه سرمایه‌کاری هم کول غواړي او د دې سره سره بیا د برېښنا پروژې چې دغه هم ډېر مهمه ګڼل کیږي خو سیډونکو وایي چې دغه دومره وګت سړک کوم چې د ګلګت بلتستان د نن تیریږي یعنی د چین د سینکیانګ صوبې چرته چې ویغور په نوم باندې کوم مسلمانان دي هغه هم په دغه سینکیانګ صوبې کې دي دغه بیا د دې خپل مهمتیا د چین د پاره چې چین غواړي دغه کوم سړک ته دا یوازې نه دا هغه سړک دی چې یعنی انټرنیشنل روټ ګڼل کیږي او دغه انټرنیشنل روټ چې ده په د دې په غاړو باندې د چین بیا دغه هم یو دلچسپي یا داسې پلان هم لري چې په دغه ځایونو کې د هغه هغه منسوبي سرته شي کوم چې رواني کړی دی خو د دې
ډیره مننه احسان احمد خان تاسو مننه تاسو خوشاله اوسئ ډیره مننه قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی د پاکستان د شماریاتو د ادارې بیورو اف سټټیسټکس د یو تازه راپور سرګندوي چې د اپریل په میاشت کې هواد سوداګرۍ خساره کلنۍ په کلنۍ توګه باندې یو سل اتیا اشاریه پنځه اته فیصد او د میاشتې په کچا درې اشاریه یو شپږ فیصد زیاتوالی په دغه کې لیدل شوی سیړونکو وایي چې پاکستان خپل په وارداتو تاکیه کوونکی اقتصاد کې خساره کومولو لپاره د هیواد پیداواری صلاحیت زیاتولو ته اړتیا لري نور تفصیل دی و خبر یا لاره بیا پیل تاسو لپاره پور کوړاندې کوي
د پاکستان د شماریاتو د ادارې له اړخه خبرو سوش میرو له مخې د هیواد سوداګریز خساره د 2023م کال په اپریل کې 2.3 ارب ډالر ته لوړه شوې چې د 2023 په ورته موده کې 0.84 بلیون ډالر و
زمونږه چونکې امپورت اورینټډ اکانومي دا نو زمونږ جی ډی پی ګروث متاثر شو شاته کوارټر چې کوم سیکنډ کوارټر د روا مالی سال د جی ډی پی ګروث 1% تر پرې وته بل خو زمونږه ریوینیو کوم بشاته 2 میاشتونه کیمرا روانو او مونږه ریوینیو ټارګټ هم نشو میټ کوله نو د ثرد کوارټر ریوینیو ټارګټ میټ کول لپاره حکومت پاکستان په امپورټس کې الیکشن ریلیکسیشن راوسته او د کې تقریبا 500 میلیون ډالر زمنګ امپورټس کې اضافه شوی ده
د شماریاتو د ادارې معلومات شایي چې په کلنۍ زکچا هم 2023م څلورويشتم کال د جولای د میاشت څخه د هیواد په سوداګری توازن یعنی صادرات او واردات توپیر کې 0.51 بلیون ډالر خساره ریکارډ شوی په داسې حال کې چې د تیر کال په هم دې موده کې دغه خساره 0.53 بلیون ډالر و
یعنی دا بار دنیا نه مونږه کم اشیا اخلو نو دا هغه قیمتونه بین لکوامی منډای کې سیوا شو او هغه مونږ ته په ګران قیمت ملایيږي یا چې دا نو د پیداواری خراجات یو غټه وجره چې زمونږه اشیا په ډیرو خرچو باندې جوړیږي بیا بین لکوامی منډای کې مقابله نشي کولای ځکه چې قیمت سیوای
د خبرو سو معلوماتو ل مخې صادرات او واردات واړه سيادت سوي خو د وارداتو زیاتوالی په سرګند توګه سوي د 2023م کال ل جولای څخه تر 2024م کال اپریل پورې په لسمیاشتو کې د صادراتو کچا 25 بلیون 28 میلیون ډالر او په دې موده کې د وارداتو کچا 4 سلويشت بلیون 9 اویا میلیون ډالر و
حالیہ دنوں میں جو پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن
ہے وہ پاکستان کے پوسنے اور رزو کے تولید خرچے ڈیر زیادتی شوی دی، تیل گیس اور بجلی قیمتوں ہم ڈیر زیاد شوی دی، چې د تولید په کمی کې لوی رول لوبوي. بیا په نړیواله کچا ډیمانډ او سپلای له ام له هم د پاکستان د صادراتو کچا ښکتوي.
سیڑوں کی وائی دا وارداتو پا محدود اول سرا پاکستان حکومت حد سکڑے وا چی دا سوداگری خسارا کا مکڑے سیم، خدا بیا پا حیواد کی دا بیروزگاری دا زیادتوالی لامل سوی، حکومت تبا پا حیواد کی پیداواری صلاحیت زیادتوال لپارا دا توانائی خپللو یستنزا حوارولو اڑختا پامرا گرزول ویم. رابیا پیر وی او ای ڈیوام.
د اسرائیل لخوا د ډزبندۍ په وړاندیز جواب ته حماس مثبت خبرګون خوده لید. اسماعیل هانیا ډلې مشر ویلی دی دوی به ډیر زر مصر ته په دغه اړه باندې خپل وفد ولیږي. د نور تفصیل لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وختي را سره ملما دی او تر کله کو پیر صاحب ستړي مشي. مننه پیر صاحب. د غزا ډزبندۍ په اړه باندې چې د حماس کم اخیری خبر حقی تائید کھڑے دے کدہ حقی پورا تفصیل زمانگا ورد ان کے طور پر.
جی بالکل سنگا تاسو ویل چې حماس د مشر اسماعیل هانیه دا خبره کړی ده چې مونږ به د یو وفد لیګو مصر ته او مونږ به دا سه فیصله کوو چې کوم د خلکو د فلسطینیانو د خلکو چې کوم आवाज ده یا کوم هغه ضرورت ده او کوم هغه مطالبه ده. دین علاوه که مونږ ګورو نو ابل اورس انټونی بلینکن یو اس سیکرټری اف سٹیټ چې هغه کوم خبرې کړی ویني هغه ورته ویلی چې پکار چې حماس کا واقعي دوی د فلسطینیانو او د غزا د خلکو خیال ساتینو پکار چې دا ډیل واخلی چې کوم اسرائیل هغه کړی دی. نو یو قسم اسماعیل هانی هم دا ویلی دی. بل طرف ته که مونږ ګورو نو په حماس باندې فشار ډیر دی، اسرائیل هم لګیا دی، دې باوجود چې ډېر زیات مخالفت دی ورته د امریکای طرف نه، د یو این طرف نه، چې په رفا کې دوی عملیاتونه کوي خو هغوی هلته لګیا دي ټارګټ هغه کوي. او نتنیاهو هم ویلي دي که فرض کړه ډیل اوم شي یا نه شي نو دا به مونږ به بیا هم هغه ته ځو، لکه حماس ختمولو لپاره به مونږ د رفا علاقې ته خامخا هلته عملیات کوو. او چې څومره پورې د ډیل خبره ده نو هغه دوی دا وایي چې سلویخت ورځې ډزبندي به وي او په هغه ډزبندي کې به چې کوم پاتې شوي سل یرغمالیان دي هغوی به خوشي کوي حماس، او په بدل کې به اسرائیل چې کوم د پزراو کسان چې کوم دي فلسطینیان دوی په جیلونو کې دي هغوی به خوشي کوي. نو دا ډېر غټ اسرائیل طرف نه یو ډېر غټ هغه دی، خو حماس باندې فشار دا سخکاري چې ډېریږي نو امکان دا دی چې زر یو ډزبندي اعلان وشي.
پیر صاحب، د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا چې پر رفاح باندې هلته چرته چې کډوال میشت دي او د رکړې شوي دي د غزا د نورو برخو نه راوستل شوي، د هغې په اړه باندې د هغې کم داسې کم نوی بیان راغلی دی چې ګینې بلینکن د امریکا خارجه چارو وزیر هم اسرائیل ته خپل هغه دریس کار کړی دی چې ګینې په رفاح د عملیات نه کوي.
جی بالکل. نو دا خو په اسرائیل باندې ما څنګه وویل چې په هغه فشار پہ ډیر دی، خو اسرائیل وایي چې نم نتنیاهو کوم نن اوس تازه بیان راغلی دا کې د بیا د خبره کړی دا، او دا بل ورځ چې کوم نتنیاهو خبره کړی او حکم دا ویلی که فرض کو اوس مونږ ته څوک وایي چې تاسو ډزبندي وکي او مونږ د هغه لکه رفات نشي لاړ نو مونږ به چې کومې جنگ مقصد د شروع کولو هغه به نه پوره کیږي، او حماس د ختمولو لپاره اسرائیل وایي چې مونږ به خامخا کې عملیات کوو. دې باوجود چې په فشار ډیر زیات دی په نو که فرض کا اوس دا هغه ډزبندی وشي حماس ګوري اول حماس وی چې دا به مکمل جنگ بندی بکیږي، اسرائیل به خپل ځواکونه وباسي، اسرائیل اخته هغه نه یک دی غاړه بلکې هغه وایي چې موږ به خامخا هغه ته ځو. نو الته چې کوم په رفا کې سچویشن د څنګه تاسو وی چې الته تقریبا 15 لک د غزا خلک فلسطینیان الته دي چې کوم نور علاقو نه الته راغ شوی دی. نو امریکا او یو ان اسرائیل ته دا وایي چې تاسو او پورې عملیات نه کوي چې څومره پورې موږ تاسو موږ ته داونه وایي چې د کسانو سره به تاسو څه کوي او امداد به څنګه د خلکو ته رسي. نو دا یو زره سیزونه دي خو عملیات دا ښکاری چې د فشار زیاتولو لپاره هم نتنیاهو به دا خبره کوي چې موږ مخامخه رفات زو او حماس به ختمو.
ډیره مننه پیر صاحب ساسي.
ډیره مننه.
مننه. د ډیو ټی وی خبرونه ته نه غوښنه واشنگټن ډی سی نه غوږی د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نن ګردنړی کې منځل کیږي. هم په دې ورځ نن د بلوچستان په بلوس میشته سیمه خوځدار کې د جمعې د لمانځه پس چاودنه شوې. د پولیس چارواکو ویلي دي چې د خوځدار سیمه وتلې خبريال او د خوځدار پریس کلب صدر محمد صدیق منګل په دغه چاودنه کې وژل شوې او نه تنه نور جوبل شوې دي. د ډیو خبريال حفیظ شیرانی صاحب دغه نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کوي.
تاسو وایس اف امریکا دی واګوري ز حافظ الله ستوري شرانه ما د بلوچستان یالات سرشار کوټي د مطبوعاتو د کلب مخې ته یو په ټول نړۍ کې نن د خبريالۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. خو د بلوچستان خبريالان د خپل وجلسو ملګرو ویرجاړي په همنن ورځ د بلوچستان په بلوچ میسته سیمه خوځدار کې د خوځدار پریس کلب صدر محمد صدیق منګل په یو بمی چاودنه کې وجلسو وای دی. د دغه پیښې پرزاد او د بلوچستان د نورو خبريالانو د وژنې د پیښو پرزاد دلته د احتجاج روان دي. لمر سره دا وخت د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم بي يو جي مشر خليل احمد موجوده لدی سر به خبري کوي. خليل صاحب دیوته د وخت را کول مډیر مننه د نن د پیښې پاله راتوه چې محمد صدیق منګل صاحب چې وجلسه وې دي دا پیښه څنګه سوي د دې پاله څه واسه
دا انتهائی قابل افسوس خبر دی کہ نن گرد دنیا کے عالمی آزادی صحافت ڈے مناوی گی لیکن بلوچستان کے نن بیا آ نادیدہ قوتان یو زمج ڈیر سینئر ساتھی کون احمد صحافی ڈیر سینئر سڑے ہو خوځدار پریس کلب صدر صدیق منګل صاحب یو بم بلاس کے شہید کی اور مشتہ یو پیغام آغا پاس کی کہ بھائی حق کو سچ کم خبر دی آغا بند کی اخبل کم ضب دی یا اخبل قلم آغا بند کی
چاچ دا دما بریت کړی دا غدا میسج
هغه دا میسج د مشوره کې دا بلوچستان کې دا ازادي صحافت موږ نه برداشت کوو کم هغه کم کارونه کوو هغه دا کم صحافیان دي یا کم خبر نگار دي هغه خبر قلم یا خپل دیگر پروګرامو کې هغه کین او هغه باندې مطلب سٹاپ کی دا شان
هغه صدیق صاحب چې وو هغه تیر کال څو میاسي مخ کې دلته پر دې ځای احتجاج کړی وو پر هغه باندې په خوځ کی یو سوال بریټ سوي نو د حفاظت غوښتل حکومت څخه نو حکومت غته حفاظت ورکړي نه ورکړي
بالکل دا تقریبا بلوچستان کې 500 صحافیان سے زیات مطلب اغدی کم دا ټارګټ کلنګ اور بم دماکو کې شهید شوی دی اور دا کم زمو صدیق منګل صاحب دی نو میاس قبل د خوځدار پریس مخته هغه خلاف هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی او فایرنګ هم شوی لیکن هغه بچاو شو نو هغه بیا رالی دلته بلوچستان یونین جرنلسٹ سره یو احتجاج موږ ریکارڈ کی کہ بھائی صدیق منګل تا سیکیورٹی ورکی آغا حفاظت بندوبست لیکن انتہائی قابل افسوس خبر دی کہ صوبائی کم صوبائی حکومت آغا اس نوٹس نے واقع صدیق منګل صاحب دا اس سیکیورٹی نے ورکی اور نن دا واقعہ پیش ہو اور صدیق منګل صاحب شہید شو.
حکومت اوس بیان جاری کړی دی او رپورٹ طلب کړی دی تاسو څومره مطمئن یاست او تاسو لای آئندہ لا عمل بچی
بس دا کم حکومت نوٹس خبر دی آغا بس اس نستا آغا ٹائم پاس دی اور عملی اقدام اس نستا موج حکومت صوبائی حکومت سے مطالبہ کیوں کہ آغا 48 آورس کے دا کم ملزمان دی کم قاتلان دی فل فور گرفتار کی ورنہ موج خپل احتجاج وسط ورکو اور بگرد بلوچستان کے احتجاج کو.
دا خوځدار پریس کلب له چارواکو سره زموږ په دې اړه خبرې سوي دغه وایي چې حکومت دوی ته کوم تحفظ نه دی ورکړی. له بلې خوا د خوځدار د پولیس د چارواکو په وینا چې نن کومه دغه چاودنه سوي ده په دغه چسپکی باندې د محمد صدیق منګل په موټر پورې لګول شوی چې دغه پترس کې نه دا چې محمد صدیق منګل وژل شوی بلکې نه نور کسان چې دي هغه په دغه چاودنه کې ټپیان شوی دي. د پیښې ذمہواري د ریپورت د جوړولو تر وخته کوم چانه د منلې خو دلته چې کوم احتجاجي صحافیان دي هغه وایي چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني او په پیښه کې ککړ کسان ونه نیسي خو دوی به په خپل احتجاج کې سختوالی راولي. له بلې خوا حکومت په یوه ورځ کې ریپورت طلب کړی دی او دا بیان جاری کړی دی چې دوی به په پیښه کې ککړ کسان نیسي. د انساني حقوقو تنظیمونو او د دې ترڅنګ د انساني حقوقو مدافع وکیلان نن د احتجاج کوونکو خبريالانو په دې احتجاج کې شریکو هغه هم له حکومت څخه او له مرکزی حکومت څخه دغه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې دي صحافیانو د تحفظ لپاره خصوصي او کوټلي ګامونه واخیستل.
صدیق منګل کې قاتلونکو
د د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال تنظیمونه د ډیر وخت راهسي پاکستان د صحافیانو لپاره په خطرناکو ملکونو کې شماري وای. په هیواد کې د صحافیانو د قتل، تشدد او د اغوا پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې د خبریالانو د حفاظت ممکن کولو د لپاره دی قانون سازی کړی ده، خو په پاکستان کې صحافیان تور لګی چې په هیواد کې د رائے د اظهار قوانین نه عملي کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبریال وقار احمد وړاندې کوي.
په کال 2020 کې د دوو مهمو قوانینو په منزورولو سره پاکستان د نړۍ لومړی هیواد شو چې په رسمي ډول د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړو. خو په پاکستان کې صحافیان وایي چې په یاد قوانینو عمل اوس هم لوی مشکل دی. د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت تل دا دعوه کوي چې پاکستان کې مطبوعات آزاد دي او د صحافیانو زورولو کې د ریاستی ادارو څه کردار نشته. خو بیا څېړونکي وایي پاکستان کې د داسې قانون سازۍ هڅې هم شوي چې په ظاهره مقصد د آزاد میډیا اواز غلي کول وي.
بد مرغه چې هر کله پاکستان کې د رائے اظهار په حق خاصه قانون سازۍ کېږي، نو مونږ په دې یره کوو چې دا یو جابر ریاست دی او دا ریاست همیش قانون غلط استعمال ملکوی. دا ریاست همیشه داسې قوانینو لامل هغه آوازونه غلي کوي کوم چې د ریاستي ادارو غلط تګلارو باندې تنقید کوي.
د پاکستان دستور د رائے د ازادۍ خبره کوي او پاکستان کې نږدې هر یو حکومت هم دا دعوه کوي چې په میډیا هیڅ قسمه بندیز نشته. خو د میډیا په چارو نظر ساتونکو ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې د پوزي ډیکټیټر ایوب خان حکومت جوړېدو سمدستي ورستو هغه وخت د اخبارونو سنسرشپ پیل شو او د سنسرشپ دا لړۍ اوس هم روانه ده. سیډونکو وایي جمهوریت حکومتونو همدا سه قوانين جوړ کړی دي چې د رائے په اظهار قدغن لګوي چې یو پکې 2014 کې جوړ شوی پیکا قانون دی.
همیشه سه حکومتي اسټابلیشمنت کې
پاکستان کې د غشان قانون سازي د حکومت نه زیات د ریاستي ادارو یا اسټابلیشمنت په خوخه جوړیږي. د دې مقصد پاکستان یا سیاستمدارانو پر ضد خبرونه ودرول نه وي، خو په اسټابلیشمنت باندې سوک تنقید کوي، د هغوی اواز غلي کول وي. د غشان حالاتو کې چې دلته د جبر ماحول دی، آزاد خبره کول ممکن نه دي، ځکه چې وړاندې به اوازې خبريالان زورول کېدل او اوس دوی سره سره د دوی فامیل هم زورول کیږي.
د ورلد فریډم انډیکس کال 2023 تر مخه د رائے د اظهار په حق لا یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړکې پاکستان په یو سل 55 درجه او یعنی پاکستان کې د رائے په اظهار یو شمیر قدغنونه دي. د غشان فریډم نتورک سو واری پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل کړي دي. د ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې یو شمیر خبريالان وژل شوی دي.
10 سال پہلے اگر چلے جائیں تو صحافی
نن نا لس کالا اڑان دی پوری با پاکستان کی ڈیر خبری اعلان وجل کی دل خو اس دا لڑے ادری دلی دا ددی دا مطلب ندی چی حکومت صدا سی گامون واغستل چی صحافیانو حفاظت ممکن شو، بلکہ صحافیانو او مدواتی ادارو خپل پا حاغ موضوعات خبری پریخی دی چی دا صحافیانو دا قتل وجبا جوڑی دل.
دا خبری اعلانو زورولو سرا سرا پاکستان پا میڈیا دا بندیزونو هم تاریخ لری. اوس په پاکستان کې په صحافیانو بدنی تشدد سره سره دوی په ضد آن لائن کمپاینونه هم پیل کیږي. بشری حکومت تنظیمونه په پاکستان کې خبريالانو سره د حکومتي چارواکو او په خصوصي توګه د امنیتی ادارو په چلند تشویش اظهار کوي. وقار احمد، وائس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د صحافتي ازادي په حواله سره راځو د یو بل راپور په لوتا په پیښور کې خبري اعلان وایي چې د میرمنو د حقونو د لپاره اواز پورته کول او د هغوی د ستونزو د حل کولو په لړ کې خزینه خبري اعلان ډیر مهم کردار لوبي خو د دوی په خبره د قسمه قسم چیلنجونو او د جاب سکیورټي د نشټوالي له وجې د صحافت په شوبه کې ډیګری تر لاسه کول او ورستو ډیر کمی جنکه عملی صحافت ترازی تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دغه راپور کې
خزینه خبریال لایبه حسن د تیر سو کلونو راهسي په پیښور کې صحافت کوي وای که سه هم خزینه خبریالان د میرمنو ستونزو حل کول او د هغي نظر وړاندې کول کې مهم کردار لوبي خود دې په وینا خبریالان بیا په خپل د صحافت په میدان کې د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دي
ټریول کې ډیر مسلوي یو قبایلی اضلاع چې موږ زوال ته موږ رپورټینګ نشو کولای دویم ټول نغړ چیلنج موږ ته دا چې موږ کله بازار کې رپورټینګ کوو نو آلته موږ ته د خلکو د چغو سرو مخوي د خلکو د اوازونو د خلکو د نظرونو سامنے موږ کوو او دریم ټول نغړ چیلنج موږ ته دا چې موږ ته انفارمیشن اک شانتی نه راکول کیږي چې څنګه زمایي او نارینه کولی ته ورکول کیږي او ټول نغړ بیا چیلنج ماته دا چې د شپې ډیوټي کول مطلب زمما کوم نور کولیګ زی د شپې ډیوټي کول شي خو زه چونکی زنانه یم صحافت شوبې سره وابسته يم نو ماته د شپې ډیوټي کې ډیر زیات مشکلات وي
په خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی د پیښور پریس کلب په 1502 غړو کې ولس خزینه خبري اعلان شامل دي چې د مجموعي شمیرې سباند 3% جوړیږي یو شمیر خزینه خبري اعلان وایي چې د نورو چیلنجونو ترڅنګ د صحافت په برخه کې د دوی د کار امنیت یا جاب سکیورټي هم نه چیل عملی ګڼ شمیر جنکې د ډیګری تر لاسه کول ورستو د خبري اعلان تو په ځین نورو ادارو ته لاړ شي
جرنالیزم می ایک اپ کو
جرنالیزم کې تاسو ته فیوچر یا مستقبل نخکاری د ډاون سایزینګ یا د نوکرونو د خبريالانو وستلو یا مسله ده سو وخت پوری ټي وي چینلونه چلیږي او بیا د کارکونکو کمول شروع شي او تاسو فارغ کړئ شي نو په دې صورت کې خزي او سړی دواړه د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي
په پیښور کې مشته نادیا سبوهی د تیر شپږشتو کالو راهسي خبريالي کوي وای خزینه خبريالانو د ثقافتي مسلو سره هم مخامخي
معاشرتی رویہ اغا نگیٹیوٹی والا ہو لیکن اغا ماں ڈے زیاد بہادری سرا اغ کو فیس کو وجہ دا دے چے ماں تا پتہ ہو چکم زما مقصد دے اغا پیل مقصد دے زا جرنلسٹ معاشرے کی سا حالات دے سا مسائل دے اغا اجاگر کوم اور چے خلق چیز زما خبرہ ہو ری 26 سال کے زما ادارہ ماں سرا ڈے زیاد خو کو ڈے زیاد انکریجمنٹ ڈے زیاد اوارڈ ڈے زیاد زما اکنالجمنٹ ډیر زیات وو دی وجنا اوس زما تجربه چې څنګه بالکل فرق دی بل فیمیل جرنلست
خزینه خبري اعلان په دې نظر دی چې د سړو په پرتله دوی په سمتوګه د میرمنو ستونزو حل کولو او حقونو خوندي کولو کې مهم کردار ادا کولې شي باید د سړو په سیر د دوی شمیرې سیوا کولو د فار د اړوند ادارو له خوا ګامونه واغستل شي
زمون په صبح کې زنانو ته ډیر زیات مسائل دي کاغه مونږو ګورو داغي هیلث حوالے سره ډیر زیات مسائل وي داغي چې کوم ډومېسټیکلی داغي ډیر زیات مسائل وي په غریلو سطح باندې زمون په فیل کې په صحافت کې چې زمونږ زنانه وي نو هغه به داغي مسائل چې کوم دي ډیر خطرناکې سره په میډیا راولي خلکو ته بوخي او دې سره چې کوم دي داغي مسائل هم حل شي
پاکستان کې د خبري اعلانو مرکزی تنظیم پی ایف یو جی د اندازې تر مخه د هیواد په کچا نږدې 8000 خبري اعلان د مختلفو رسنیزو ادارو سره او په سوشل میډیا کار کوي چې د خزینه خبري اعلانو شمیره پکې د 200 تر 250 پورې خودلې کیږي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور
دلتا په واشنگتن ډي سي کې د خبري اعلانو د نړیوال مرکز آی سی ایف جی او د عامو ټلویزیون په همکارۍ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په اړه یوې ځانګړې غونډې ته افغان خبري اعلانو وویل چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دوی او ځایي خبري اعلان په ګډه افغان ولسته له بهر څخه خبرونه ورسي دوی وایي چې د طالبانو لویاري د خپلو خبري اعلانو نامې نخ خارکې په بهر هیوادونو کې مشت افغان خبريالان په هیواد کې دننه خبريالان سره په ګډه باندې په ګډه کارتا د هایبرید جرنالیزم کلمه کاری منزه شهید دغه غونډې په اړه باندې نور حال په خپل راپور کې تاسو ته درکې
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ وروسته پرله پسې رپورټونه وایي چې یاد هیواد کې د تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې خبریالان او رسنۍ په آزاده توګه خبرونه نشي ورکولی. افغان خبریالان وایي اوس یې هایبرید جرنالیزم ته مخه کړې ده، مطلب دا چې له هیواده بهر او په هیواد کې دننه په پټه معلومات راغونډوي.
It's important because Taliban want to control everything.
Hybrid media zeka muhimata che Taliban gwaadi har se control kadi har ha gag chup kadi che da Taliban ba khwakhan na gagi da mahal mug de hewat bahar gut ki khabar yalan laru zamuk 50% hamkaran darana pa Afghanistan ki di khwe editoran aw 50% hamkaran mo la hewada bahar di mug har awras lallasu ham ziyat walsi wagudu gaguna pa programano ki khbarawu.
په افغانستان کې خبرونو ته د لاسرسي بل لوی لار ټولنیز رسنۍ دي.
در جامعه کې مردم صدایش گرفته شده و تلاش
وجود داره ټولنی کې چې د خلکو غږ چوب شوی او د طالبانو په څیر ډلې دا هڅه کوي چې د اړیکو او خبرو لارې وتړي او چینلونو باندې بندیزونه ولګوي، نو ټولنیز رسنۍ د خلکو لپاره یو لوی فرصت برابر کړی چې هر یو تن په خپل یو رسنۍ وي او خپل خبره او غږ ولدي او رسنۍ سره په اړیکه کې وي.
رسنۍ ټولنیز در افغانستان یو فرصت استثنایی را ایجاد کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز افغانستان جرنالیست سنټر په خپل وروستي راپور کې وایي چې د 2023 کال مې میاشتې راهیسې تر اوسه د رسنۍ د ازادیو څخه د سرغړونې 1,000 پیښې ثبت شوې دي، چې پکې 2 پیښې خبریالانو ته د ګواښونو او 4 شپېته د زندان کېدو قضیې دي.
Unfortunately, I have to say that Taliban detained a number of our colleagues.
له بعد مرغه زه باید ووایم چې طالبان زموږ ګڼ شمیر همکاران نیولې چې پکې ځینې له شپږو میاشتو هم زیاتې مودې راهیسې په بند کې دي، ځینې شکنجه شوي او په زوره ترې ویډیوګانې اخیستل شوي دي. موږ خپله هڅه کوو چې د خپلو خبریالانو شناخت پټ وساتو.
د بی پولی خبریالانو د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال انډیکس کې افغانستان په 130 هیوادونو کې د تیر کال په پرتله 22 درجه نور هم چټ شوی دی او د 1025 نه 1028 تر غورځېدلې. د افغان طالبانو ځینو مشرانو ویلي دي چې د بیان ازادي تر هغه ځایه شته چې د طالبانو په جوړ شوی چوکاټ برابر وي. خو د افغان رسنیو څارونکي وایي واکمنه طالبان انتقاد زغم نه لري، د بهرنۍ میډیا خبرول یې منع کړي، ځایي میډیا د بندیزونو سره مخ ده او وایي چې پر طالب چارواکو نیوکې له جلا وطن رسنیو سره له همکارۍ منع شوې دي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو، اوس هم ورځو د چمن سرحدي سیمې په لاته. په چمن کې آل پارټیز تاجر اتحاد لخوا پر لټ د تیرو 1,000 ورځو راهسي دوام لري او د حکومت څخه په چمن د تګ راتګ د افغانستان سره د پخوا په څیر پښنختی کارډ او افغان تذکره باندې دی کول غواړي. د دغه پرلط وایان او د صادق اڅکزی وایي چې دوی خپل احتجاج اسلام آباد ته غځي. نور تفصیل په دغه باندې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی تاسو وایي.
کټاریو
په چمن کې د آل پارټي تاجر لغړی ایجاد لخوا روان پر لټ مشران وای چې دوی بخپل احتجاج کې نوره سختی راوړي او د بلوچستان پر سطح احتجاج کولو باوجود حکومت دوی یوازنی غشتنه د سیمې خلکو ته د پاسپورت په چپه پر شاخته کارت او تذکره باندې پر چمن دروازه تک او راتګ کولو اجازه ورکړي منلو ته تیار نه دي. دوی به پر روانه اونۍ کې په چمن ښار کې د سرکاري ودانۍ مخ تړلو سره اسلام آباد په لوري لاګ مار شروع کوي او هلته به د سیاسي ګوندو مشرانو سره په ګډه خپل احتجاجي پرلت پیلوي.
آخري سفر دی او دا سفر به ډیر داسې کاروانی چې په هغه کې به موټران بسان ټول بندوبست موږ به د چمن سکو او دا سفر به ډیر غټ ګام او ډیر جیج اخیرنی سفر به موږ به در آسا ته پوری بیا دې خارې لنه راځو چې در سو پرې موږ مسله حل سوی نه وي چې موږ د مسلې د حل کېدو بغیر موږ کتن بیا خپل مطالبه د هیچا په وینا باندې نه ختم کوو.
په چمن کې دا پرلت د تیر یو سل شپږ نیمې ورځو راهیسې روان دی. د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره تګ او راتګ پر پاسپورت او ویزې کولو د پریکړې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرښه باندې ازغن تار لګول وروسته بشل شوي قبایل په خپل منځ کې تګ او راتګ نشي کوي او بل د سیمې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د حکومت لخوا عکس العمل تر اوسه مخته نه دی راغلی. وی وی ډیوا د بلوچستان حکومت ویان شاهین درین سره تماس نیولو او د حکومت دریز اخیستلو لپاره رابطه ونیول خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. د پاکستان حکومت د افغانستان سره تګ تک پر پاسپورت ویزې باندې تیر کال د کوم نمبر څخه عملی کړی دی. خو د چمن پر لاته یو مشر غوصلا اڅکزی وای اسلام آباد ته تک کولو اعلان د دې اخرنی امید دی. دوی ډیر انتظار وکړي چې حکومت دوی غوښتنې ومني اوس د انتظار ختم شو.
موږ بار بار خواستونه کړی دي، موږ به ظاهري کړی دي، څو در څو د ولس موږ به انتظار کښینو او څو در څو موږ د صبر پیمانه پیالې ډکې سولې. موږ به ریاست وایو چې موږ بارډر دی لس موږ کارخانه بارډر ده، موږ ته د پاکستان حکمرانان پاکستان ریاست موږ کارخانه نه ده کړی، موږ ته بل روزګار نه دی را کړی.
په چمن کې دغه پرلت وسم روان دی او عادي خلک په غټه تعداد کې شریک وي. عادي خلک وایي پاکستان حکومت دغه پریکړه لامل دوی بیروزګاری سره مخامخ دي او د خپلو بچانو لپاره د خوراک بندوبست نشي کوي.
ګډ نه سول ته وږي تج نه سو د نه چانس باندې وو ما شام هغه نه لوي چې ما شام ته د دروازې 15 پی ګټي وو چا سم باندې د ګرد خوران در په درې ما شام نه لري.
د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر پر درېمه د اپیکس کمیټې په غونډه کې په پاکستان کې په ناقانونه توګه پاتې کېدونکو کډوالو د ایستلو پریکړې سره دغه پریکړه هم وکړل چې د افغانستان سره د دادی خلکو تګ او راتګ پر پاسپورټ او ویزې باندې وي. چې بیا د حکومت دغه پریکړې په ځای د اکتوبر د شلمې څخه دلته په چمن کې آل پارټي تاجر لغړی ایجاد احتجاجي پرلت روان کړی او کم زیاتو درې میاشتو پورې د چمن د افغانستان سره دروازه هم د تجارت په مخ تړلې وه. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د ډیو سره اوسئ
د وایس اف امریکا دی وخت پرونی له هم دوام لري. د ریپابلیکن ګوند ممکنه صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ ویلي ک د منتخب شو نو د خپل انتظامیه چارو سمبالولو په لومړی ورځ به د زنو مسلمان اکثریت ملکونو غړو باندې امریکا ته پراتلو بندیز بیرته پر ځای کړي. د صدارت په وړومبي دور کې سفری بندیز یو لنجمنه ګام وو چې صدر جو بایدن بیرته اخستې وو. د وایس اف امریکا د خبريال سکاټ سترنز راپورټ تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
ډونلډ ټرمپ چې کله په کال 2018 کې د صدارت لپاره کمپین کولو نو د لوس کړي وو چې د اسلامي ملکونو نه د ترهګرو دراتو د مخنیوي لپاره به د امریکای د مهاجرت قانون بدلوي.
امون با د خپل هیواد نه تندرو اسلامي ترهګر سل په سل لري ساتو. مونږ سره بل لار نشته، مونږ سره بل لار نشته.
کله چې د صدر شو ترامپ او مسلمان اکثریتي ملکونو امریکا ته په سفر بندیز پر ځای کړو. د فیصله په هیواد کې احتجاجونه راو پارول او قانوني ستونزې هم را مخ تکړي. امریکا کې د ولسی آزادو اتحادیه هم پدې کې شامل و.
If there are real threats, then those threats should be investigated on
که رښتونی خطرې وي نو د دغو غواخونو دی په انفرادي توګه پلټنه وشي. خو مونږ ته په خپل سر دا نه دی ګڼل پکار چې یو ډله یا مذهب د بلې ډلې په مقابله کې زیاته خطرناک ده.
سفری بندیز باندې دا بحث سپریم کورټ ته ورسېدلو، چرته چې زاړه اعلی اکثریتي عدالت د ټرمپ امر پر ځای وساتلو. ټرمپ دا فیصله په انټرنیټ او په وایټ هاوس کې
منګه باید سخت ووسو او منګه باید محفوظ ووسو او منګه باید په حفاظت سره ووسو.
جو بایدن په کال 2020 کې د ټرمپ د سفری بندیز خلاف کمپاین کړی وو.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and excuses.
تاسو ته پته ده تاسو ضرورت نه لري چې یو داسې صدر منتخب کړئ څوک چې په ځانګړي توګه د مسلمانانو خلاف کرکه خوري او په دوی بندیز یا په مسلمانانو بندیز ولګي.
So help me God.
او چې کله صدر شو نو دا بندیز یې لری کړو. سلور کاله پس روانه هفته ټرمپ یو وار بیا په ویسکانسن کې پلویانو ته ویلي دي چې د منځني ختیځ حالاتو د یو بل سفری بندیز پر ځای کولو ته هڅول دي.
We do not need a jihad in the United States of America.
مونږ په امریکا کې جهاد ته ضرورت نه لرو. مونږ نه غواړو چې په یو وخت کې زمونږ لوی خارونه د ترهګرۍ مرکزونه جوړ شي. او د ټرمپ د صدارت په اړومبه ورځ زبا سفری بندیزونه بیرته پځای کړم. دا کډوالو راتګ به وڅنډم او تر هغه به د خپل هیواد نه لری ساتم لکه څنګه چې ما وړاندې کړی وو.
په اوسنی کمپاین کې بایدن امریکا سره د مهاجرینو مرستې ستایلې دي او هم په دې هفته کې مرستندوی ډلې ته ویلي دي چې نور هیوادونه ځپلې شوې دي ځکه چې هغوی زینوفوبیک دي، یعنی د نور هیوادونو خلک نه خوښوي.
په اقتصادي توګه چین ولې ډیر بد په ځای ولاړ دی، جاپان اولی د ستوندو سره مخ دی، روس ولی، هند ولی، ځکه چې دوی زینوفوبیک دي. دوی د نورو ملکونو خلک خپل هیواد کې نه غواړي. دا د نورو ملکونو راغلي خلک دي چې مونږ مضبوطی. دا ټوکه نه ده، دا څه غټه وینا نه ده، ځکه زمونږ خواته کارمندان ډیر راځي. دوی دلته اوسېدل خوښوي او یوازې د خپلې برخې مرستې کول غواړي.
د اپریل په میاشت کې د هاروارد سی ای پی ایس هاریس د نظر پختنې تر مخه د مهاجرینو په وجه گرانی د امریکایي وټرانو د لپاره تر ټولو زیات اهمیت لري. د وایس اف امریکا د خبريال سکاٹ سٹرنز د لپاره ارباب محمدلی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
امریکا د اسرائیل او حماس ترمنځ د يرغمالیانو خوشی کول او دزبندۍ منصوبه په مخ بیاي چې بل اخر به د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ د اړیکو جوړېدو ذریعہ جوړ شي. دا منصوبه د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رفاه د يرغل د زد لوجه هم د امریکا او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي علت ګرځېدلې ده. د وایس اف امریکا خبريالي ګریټ سټین راپورټ تاسو زموږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د کیروم شالوم سرحدي سیمه او اشدود پورت سفر کړی او تایید کړی ده چې اسرائیل غزا ته د مرستو زیاتولو امریکایي غوښتنو ته ځواب ویلی دی. خو هغه د امریکا او اسرائیل ترمنځ د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رفاه د یرغل تکراری ارادو باندې هم تخکار مخالفتونه څرګندونه کړې ده.
We cannot will not support a major military operation.
مونږ په رافه کې د غټو پوزي عملیاتو مرسته نه کوو او نه یې کولې شو. یو موثره پلان نشته چې دا باور کړی چې عام خلک به نه زیانمن کیږي. مونږ داسې هیڅ قسم منصوبه نه لیدلې. په دې وخت نورې لارې هم شته او زموږ له نظره د حماس د چیلنج په اړه نورې داسې ښې لارې شته چې په رافه کې به لوی عملیاتو کولو ته ضرورت نه وي.
نتنیاهو زد کوي چې اسرائیل لبا ضرور د حماس د اخري سلورو بټالین سره د جنگ لپاره په رفا يرغل کول وی چې د يرغمالیانو د خوشی کولو لپاره فشار زیات کړي او په غزا کې د حماس مشر يحيى سينوار راپیدا کړي. خو صدر بایدن ښکاره کړی چې هغه به د رفا د عملیاتو مخالفت کوي. ترسو اسرائیل هلتا د یو ملیون نه د زیاتو پناه اخستونکو عام خلکو ضمانت ورکړي.
بایدن سیز دټ اسرائیل شډ ناټ ګو انټو رفا.
بایدن وایي چې اسرائیل رفاتا نه دی ورتل پکار چې د اسرائیل او مصر سرحد او د حماس یوازینی اخیری پټځای دی. بلخو د حماس د قایل کولو لپاره هم یوازینی لار ده. د حماس مشر یحیی سینوار اماده کولو لپاره د رفا ګواخ هم یوازینی لار ده چې د یرغمالیانو د خوشی کولو لپاره لوازنامه ومني.
د امریکا له خوا د غزا د جنگ دزبندې ته د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ اړیکې معمول ته د راوستو د پیشبینې په نظر هم قتل کیږي. د اړیکو معمول ته راوستلو لوزنامه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جنگ جوړېدو لوجې د ځنډ ښکار شوې ده، خو امریکا زیاتې ګړندې هڅې کوي چې بیرته یې پځې کړي.
د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ اړیکې معمول ته راتلل په ټول منځني ختیځ اثر غورځول شي، او دا به د امریکې اتحادیان مضبوط کړي، هغه ټول چې په سیمه کې ثبات ته ژمن دي، او دا به د امریکا او د دغه هیوادونو دښمنان په خاصه توګه ایران او د هغه اتحادیان کمزوري کړي.
د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ اړیکې معمول ته راتلل په ټول منځني ختیځ اثر غورځولی شي، دا به د امریکې اتحادیان مضبوط کړي، هغه ټول چې په سیمه کې ثبات ته ژمن دي، او دا به د امریکا او دغه هیوادونو دښمنان په خاصه توګه ایران او د هغه اتحادیان کمزوري کړي. زین هولډ وای د سعودي عرب منل به اسرائیل ته د نړیوالې غندنې خلاف هڅو کې لویه ګټه وکړي.
both its diplomatic
دابا په سفارتي توګه د اسرائیل عسکري او ستراتیژیکی پوزیشن مستحکمه کولو کې لوی ګټه وکړي. کچري په حقیقت کې په سیما او شاید په نړۍ کې د یو لوی باوقار مسلمان ریاست په حیث د دوی تعلق د اسرائیل سره معمول ته راځي، نو دابا په سفارتي توګه د هغو مشکلات زیات کړي چې غواړي د اسرائیل قانوني حیثیت کمزور کړي، او په سفارتي توګه د بایکاټ، سرمایه‌کاری او بندیزونو په لټه کې دي.
په اسرائیل کې ځینې رپورټونه وایي چې سعودي عرب امریکای سره دفاعي لوزنامې ته دومره لیواله دي چې په غزا کې بغیر د ډزبندې هم اسرائیل سره تعلقات معمول تر اوستلی شي. د واشف امریکا خبريالي لینډا ګریسټین د پاره نو شروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
سلیویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلی او اوریدلی شئ. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبه او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
په کراچی کې د زیارت په مخام د سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیل خو د پاکستان اتمې فروری په عام انتخاباتو په نتیجو کې د ممکنه درغلۍ په ضد باندې احتجاجي جلسه کړي. د جمعیت العلماء اسلام فیل مشر مولانا فضل الرحمن په پوزي اسټابلیشمنت باندې په سیاست او انتخابي عمل کې د مداخلت تورونه لګولي. نور حال د کراچی څخه د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی تاسو ته په خپل راپور کې درکړي.
د جمعیت علماء اسلام فی غوند لخوا د پاکستان اتمی فروری په عام انتخاباتو په نتیجو کې د ممکنه درغلیو په ضد پیل شوی عوامي سملې په نوم احتجاجي تحریک جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي پاکستان کې د انتخاباتو په نوم ډرامه شوی او کومي سملې چې په وجود کې راغلي دي هغه جعلی سملې دي.
صرف یې نه
یوازی دغه نه چې پوټونو کې لاس وهنه شوې ده یا د اوټونو بکسونه بدل کړې شوې دي، بلکې اسمبلی خرسي شوې دي. د سن اسمبلی نه تر صدر مانې پوری سوداګانی شوې دي. جمعیت علما اسلام ګوند ته په درغلو ماتې ورکول د دوی په مقاصدو کې شامل وو چې دوی بیا د کم خند بغیر دغه هرڅ خرس کړي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړي چې د پاکستان سره هیڅ د وفاداری قدر نشته تر سوچي د اسټابلیشمنت بوتان ونه سټي. مولانا فضل الرحمن په خپلې وینا کې ویل ک چرتا اسټابلیشمنت دا فکر کوي چې مونږ به ستړي شو، نو دا د دوی خام خیالي ده. مونږ د کال 2013 رئیسی په میدان کې یو او خپل مبارزه به جاری ساتو.
ملک کے اندر جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔
دو جمہوریت خاتمہ شویدہ دو نمائشی اسم لو پنم جمہوریت ٹکے کارولے کی گی۔ جمہوریت خپل قضیہ بیل لدا کہ جمہوریت پریختی نمانو کے پو پاکستان کی راوستل غواڑی نوبیا بداسد عوامی اسم لو تحریکون دلاری منزل ترسو۔
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وائی پر ملک کی شوی عمومی انتخابات شفافو کوسل رواڑو صوبو کے لویو او وڑو سیاسی گوندنو په انتخاباتو کې مبینہ پراخه درغلی په ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړې دي۔ مولانا فضل الرحمن د ترګری په ضد روانې جګړې کې د پاکستان پوز په پالیسۍ هم نیوکې وکړې۔ نوموړي ویل د کال 2010 رئیسې پیل شوې د ترګری په ضد پوځي عملیاتو باوجود نن 15 کال وروسته هم ټول پاکستان د بد امنی ښکار دی۔ هغه ویل پوز په پاکستان کې امن راوستلو کې سنجیدہ نه ښکاري۔
جنرل باجوہ مونگتا ویلی اوچی مونگ پو پاک افغان پول ازغن تار اولگولو نب سوک دل ترات لیشی نب آلت اوڑی بیا سنگ پو زرگون وصلوال زوانان دا امریکا پزد جگالی تا آلت لالل او اسحاق زوانان دا مخکینا زیاد قوت سر سنگ پاکستان تا بیر تراغلل۔ زد پاکستان دا پولی دا ساتن کون کی پیاوڑی پوزنا دا غطا پوسکوم۔
پاکستان پوز یا حکومت د مولانا فضل الرحمن تازه نیوکو ته کوم جواب نه دی ویلی، خو پاکستان حکومت وخت په وخت په افغانستان تور پوری کوي چې ټي ټي پي په پاکستان کې د ترګری د پاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هر وخت دغه سي داوی رد کړی دی۔ ذوالفقار بټنایوی وی دیوا کراچۍ۔
په پښتونخوا کې تعلیم پوهانو او طالب علمانو د کوز دیر د سرکاري کالج په جنکو د غیر نصابي سرګرمیو په بندیزونو باندې اندېښنه ښودلې۔ د ډیو خبريال ریاض حسین تفصیل درکوي۔
د اپریل په یو کم دیر شمنېټا ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کوز دیر تیمرګرا په جاری کړې شوې نوټیفیکیشن کې جنکو طالب علمانو ته ویلي دي چې هغوی دې د کالج دننه په څه قسمه سیاسي غیر نصابي او نورو دستورو کې برخه نه اخلي۔ طالب علمان وایي د وړاندې نه په ټولنه کې جنکې د لوړو زده کړو څخه محروم دي او دې فیصلې سره به د جنکو حوصله ماتې شي۔
زموږ په معاشره کې کم دی د نیمې نه سیوا برخه د جنکو د هغه کې چې پدې کې په دې باندې چې څومره سټوډنټس دي مونږ سره څومره جنکې اغی نشی رات لے مطلب زیاد نہ زیادہ ای سکول کالج پور رہا رسی مخ کی نشی رات سے پدی کم پدی بانی پابندیاں نے او لگی نو اغا بیا دی تنورم مشکلات کی او چکم سٹوڈنٹ ان چکم گرلز دی اغا دی نورم ڈسکرج سی او چکم اغا سے لگ دے ام او سو گرلز راضی نہ اغی بم دخل تعلیم نہ محروم شی۔
د کوزیر د کالج انتظامیه وایي هغوی دغه بندیزونه د جنکو طالب علمانو د خېګړې د پاره لګولې دي۔ انتظامیه ډیوت ویلي د کالج دننه امن او امان برقرار ساتل او د څه قسمه بد انتظام مخنیول د هغوی ذمہواری ده، خو په صوبه کې د طالب علمانو تنظیمونو د پیسلې ته بد ویلي او غوښتنه یې کړې چې زر تر زره دي دا پیسله واپس واخستل شي، یعنی هغوی به په احتجاج لاس پوری کړي۔
او کبھی افغانستان لگا، افغانستان کے پابندی لگی دل دگا شاندل تپا بندے پہ لگو، او کبھی اسکول کالج تو لی گنو اسکول یا کالج یا یونیورسٹی گیٹ اپورے دا ہوئی اگئی او بس آخوا یو قسم انٹریکشن یو قسم اغدوی نہیں لگا سپورٹس یا وغیرہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہوئی اجازت مونگ نور کولا نو دا ډیر غلط تاثر غرزی سر او ډیر بک ورد دے وجہ مونگ پاتے شروع سارا۔
په صوبه کې د کالجونو د تعلیم څانګې ډیوه ته ویلي هغوی د نوټیفیکیشن جاج اخلي او چې څه هم فیصله وشوه هغه به د میډیا سره شریک کړي۔ د کالج سرچینو ډیوه ته ویلي د دې فیصلې وړاندې په تیر وړو کې اختر کې طالب علمانو د اختر د خوشحالو پارټي کړې وه چې پکې زیاتره هلکان شامل وو او د هغې وروستو انتظامیه بیا په جنکو بندیزونه ولګول۔ څېړونکي وایي د هلکانو په رنګه جنکې هم د حق لري چې په غیر نصابي او سیاسي فعالیتونو کې برخه واخلي۔ پوهان وایي په غیر
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي۔ زه اشفاق مومن سره د خپل همکارانو ستاسو نه اخلم اجازه او خوش پولري د لافمان